نه بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان حکومت په غوښتنې کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2023 کال د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 1 وغځول شوه. بل لورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې چې پاکستان ته پرون 3 ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان د ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجولې څنډه ولیدي. د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,000,000 افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په درشت ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین 3 ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنځشنبه وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیځ کې د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز وایي د 6 کال د 2023 کال له پیله تر اوسه په دغه سون کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت نن د پنچیر د زمرودو دوبرسنۍ نندارتون پرانیست. په نندارتون کې زمرود لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنچیر د ولایت لخوا رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیه، متحده ایالاتونو او فرانسې یو شمېر پانګوال او شرکتونه په پنچیر کې دي او دغلته د زمرودو او اوسپنې په قانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مړی ویاندې ژان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. د خبرداري داسې مال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اوریل هاینس په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپین ماڼۍ ویاندې یادونه وکړه چې له سولهییزو لارو د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسۍ مهم اړخ دی. روسیې 5 تاجکستاني اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړ چې د یکاترینبورګ د اورالس شار ایوی محکمې پرون د جولای په 9 د حکم صادر کړ. د حکم له مخې د روسیې تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری سګین مراد مسافروف د وی ترهګر ډلې ته جوړېدو په جرم هر یو په 25 او 24 کال حبس محکوم شوی دی. درې نور تاجکستاني اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د شکلتیا له کبله د 1,43 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شویو کسانو خپلوانو دا تورونه جعلي او بې بنسټه بللې دي. په روسیه کې وروسته تر هغه پر تاجکستاني اتباعو کړۍ تنګه شوې چې د مارچ په میاشت کې د ماسکو پر یوه تالار داعش خونړۍ برید وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د روسیا او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همدا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستانکزي سره شریکه کړې.
هند تقریبا د روسیې موضع یا موقف تاییدوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ماشومانو د ګوزند او پیښې ثبت شوي. ډاکټران وایي یو شمېر خلک ماشومان نه واکسینوي.
کچیر خلق پر پوهاوی ولری معلومات ولری نو دی حتمان کوشش کوي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د ناتو سرمشیزه څارو او د سپورتونیز پروګرام لرو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند سر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او د مخدر توکو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین او نریندرا مودی د خپلواک متحد سولیس او له ترهګرۍ او له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پراپور.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي، امنیتي او د مخدره توکو د قاچاق او په سیمه کې د دوی د اغیزو په اړه خبرې اترې کړې. د هند او روسیې د 22مې کلنۍ سرمشریزې په اړه په یوې ګډې اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه خپره شوې راغلې، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو، اوسني سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک، متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیه داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو، په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو په رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري، او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې، مخصوص ترهګري په برخه کې، په یو مشترکه دریځ
ښاغلی اتمر، د روسیې او هند هېوادونو ترمنځ دا لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راڅخ ازادي راډیو ته وویل
هندوستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن په کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه دلته راټوله سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي، د هند او د منطقې په کچه باندې د هېوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل، دا د افغانانو او د سیمې د هېوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تېرې کې، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي، او له دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلې. د طالبان حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د افغانستان خبره به د هیڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي، او همداشان ادعایې کړې چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
د هند او روسیې مشرانو د افغانستان په ارتباط خبرې کړې دي. د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانکزي نظر مې د افغانستان په تړاو د روسیې او هند د دریځ په اړه اخیستی.
د روسیې او هند د مشرانو په کتنه کې چې کله د افغانستان د مسلې په ارتباط بحث کېږي، سره د چې په عمومي مسایلو بحث کېږي، اما که پاملرنه ورته وسي په دقت سره، هند تقریبا د روسیې موضع یا موقف تاییدوي. موقف داره چه پا افغانستان که یو همشمول دولت بشر ده حقوق و تضمین کون که ده ما تروریزم سر ده مبارزه یو متعهد دولت، او همدارنگه ده مخدر مواد و پزید یو دولت ده غوختون که دی ده دل پاره چه هند هم ده افغانستان قضایانه یقینا متاثره که به طول موارده که، او روسیه هم ده مرکزی آسیال طریقه یو دول ده افغانستان داری گوانده گنل که، او هند هم یو دول داری گوانده گنل که. دوی ده افغانستان به اعتباط فکر کن چه گرد منافی لری، او یو شد ثابت در نه روسیه و نه هم هند په دې قضیه کې باندې پاکستان موقف او رول لیاد نه باسي، او د افغانستان په ارتباط د پاکستان له سیاستونو سره په طبیعي ډول محتاطانه برخورد کوي.
د سیاسي چارو کتونکو نصرالله ستانکزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په کندهار کې د طالبانو د ولی دفتر وای د 2024 کال له پیل راهیسی د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو و مثبت پیش ثبت شوی دی. د طالبانو ځایي ادارې په جنوب لویدیځ حوزه کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي مرکز د استازي صدیق الله پتیال په وینا ویلي چې یوازې په کندهار کې د دې ناروغۍ څلور مثبت پیش ثبت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په ګزر اخته شوي وایي د واکسین د نه تطبیق او بې احتیاطۍ له امله د دوی د ماشومانو ژوند تباه شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په درویش ولایتونو کې د پولیو واکسین د تطبیق له کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د طالبانو ولایتي چارواکي وایي چې د 2024 کال له پیل تر اوسه د افغانستان په سویل لویدیځه حوزه کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په سویلي حوزه کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي مرکز د استازي صدیق الله پتیال له قوله ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د کندهار په شوالی کوټ او راغستان ولسوالیو کې د پولیو څلور پیښې ثبت شوې دي، خو د پاتې درې پیښو په اړه یې څه نه دي ویلي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر وایي د پولیو د واکسین د کمپاین په نوي پړاو کې به په کندهار کې 650,000 او د زون په کچه به څه باندې 2,000,000 ماشومان واکسین سي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 8,000,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین بسی. د حسیب الله په نوم یو تن واکسیناتور بیا وایي په کابل کې د واکسین کولو بهیر ښه روان دی، خو ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو واکسین کولو ته زړه نه ښه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
روان مقسمه است که از روز دوشنبه الی پنجشنبه ادامه داره.
زموږ پروسه له دوشنبه تر پنجشنبه دوام لري. کمپاین ښه روان دی، خو ځینې کورنۍ نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په ګزرن اخته ماشومان لري وایي چې په وخت یې خپلو ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړی او اوس یې ماشومان له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرزیه په دې اړه وایي:
زما ورور چې دی هغه د پولیو په ناروغۍ باندې اخته شوی دی، اوس هغه منطقه ځای کې پروت دی، نو کار کولی شي، نو درس ویلی شي، نو موږ به د هغه واکسین سمه توجه نه کولی،
د جوزجان ولایت اوسیدونکی عزت الله وایي مشر زوی په ماشومتو کې فلج سوای دی.
هغه له ماشومتوب راهیسې فلج شوی او اوس ګرځېدی نشي. موږ یې تشناب ته وړو او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لرم.
د یونیسف د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤل ډاکټر کمال شاه سعید د پولیو واکسین کمپاین مهم بولي، خو په دې برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خلکو پوهاوی په دې مورد ډیر زیات اړین دی، ځکه کچیر خلک پوره پوهاوی ولري، معلومات ولري، نو دوی حتما کوشش کوي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. په دې مورد باندې باید کافی تبلیغات شوي وي تر څو خلک معلومات ولري، خلک د واکسین په اهمیت پوه شي، خلک بدې پوه شي چې د ماشومان څنګه د پولیو په ګډون له نورو ساري ناروغیو نه ژغورل کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه د پولیو په لمنځه وړلو کې بریالي سوي نه دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 13مه په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې اعلان کړې وې او اندېښنه یې ښودلې وه چې له پاکستان نه د شاوخوا 650,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې هڅې او لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزي ګډونوال نن په دویم ورځ هم له اوکراین سره د دغه تلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناتو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنی ډول باید اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالرو مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناټو ټول دوه دیرش غړي هیوادونه یو خوله نه دي، نو ځکه نن د غونډې په دویمه ورځ پرې سلام مشورې کیږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ناټو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکي 2015 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړي، خو دا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامداره بڼه غوره کړي په اړه یې اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناټو سازمان 2 غړي هیوادونه نن په واشنگټن کې د خپل سرمشریزې په دویمه ورځ بحثونه کوي. د ناټو 3 ورځنۍ سرمشریزه پرون سه شنبه پیل شوه، او د پیل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیه غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لرې کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نه شي. دا وایي په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره درېږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، ازغروال، جنگي موټر، د هوایي دفاع سیستم، لری واټن وشتونکي توغندي او په میلیونونو مهمات ورکړي دي. تیروتنه ما کوي روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي.
Russia is failing in this war.
د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې دوه ورځې وړاندې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 3 پکې ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالي ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ناتو د سرمشریزه د پایل مراسمو ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسیې ناکامي له دوی سره د ناتو په ژمنو پورې تړلې ده. د وای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې ځواب همدلته په واشنگټن کې دی. دا ټول ستاسو په مشرتابه، غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړئ. د ناتو غونډه باید پیاوړی وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ دې پریکړو ته پتا مو یو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یوې خوا ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره درېږي، بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅې پیل کړي دي. په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزه به سبا پنځشنبه پای ته رسیږي او وبلیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنیو مرستو سره یو وخت لوکیږي او کنه دا موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه په دې برخه کې د لوبو لډګر البته دا یادونه وکړم چې دا سجیر ډو په دې خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د لوبو لډګر 19 پروګرام درو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوه نیمه پایلو به د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 11 بجې پیل شي. د دې اتلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې د انګلستان او هالند ترمنځ یو لوبډله پای لوبې ته ورسی. دا اتلولي د جون په 15 په جرمني کې پیل شوی چې د اکشن بی پروس به پای لوبه ترسره شي. د سپورت لډګر په کرکټ دا خبر لرو چې نن د زیمبابوې او هند ترمنځ د شلو ورونو لوبه ترسره شوه. هند لومړی بیټنګ وکړ، یو سلو دوه اتیا منډې جوړې کړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې زیمبابوې یو سلو 59 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې او دا لوبه هند د 30 منډو په توپیر وګټله. بله لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دا ټیسټ میچ ده. 5 ورځنۍ لوبه ده، نن لومړۍ ورځ ده. په لومړۍ ورځ د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي د 121 منډو په جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې انګلستان 130 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې به بیرته افغانستان ته ستنه شو، خو د پاکستان سره مرتبطه یوه مسله راخلو. د پاکستان حکومت په غوښتنه کې د نشته 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي. دغه پریکړه نن د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د سر اعظم له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10مه پای ته رسیدلې وه د 2025 کال د جون تر 10مه تمدید شوه. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی پاکستان ته د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې د پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې وکړې. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د 1.3 میلیونه افغان کډوالو د وسیدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه د چهارشنبې په ورځ د جولای په 10مه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په پراسوی خبر پانه کی راغلی چې د دغه کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10مه پای ته رسیدلې و د 2025 کال د جون تر 10مه پورې وغځول شو. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو ان ایچ سی آر په خبر پانه کې چې د سې شنبې په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې په کې راغلی چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستانی چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي. خو ګراندی غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پریکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاند عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
تغه افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست ورسره پاکستان ته راغلي د یو ان سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دی ورکړل شوی چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دې د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یو حل لاره راوباسي چې دوی کوي ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او د اوس د غوښتنه ده چې تاسو په یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړي چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودن. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو له ځپلو لاس واخلي. دغه کمیټې د هغه څه په غبرګون کې چې په لغمان ولایت کې د کاون شخ راډیو پر دفتر د طالبانو برید په نوم یاد کړی ویلي چې د بي خپلواکي رسنی جبري تصرف د طالبانو د حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه او خطرناک اقدام دی. د کاون شخ راډیو د روان کال د خبرګولې په 14مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا وتړل شو. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي چې په لغمان ولایت کې د کاون غږ راډیو ته اجازه ورکړي چې خپل خبرونه بیا پیل کړي. دغه کمیټې د جولای په 9مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي د یوې خپلواکې رسنۍ جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. بیا د کمیټې د سی پروګرام همغږي کوونکي بلیې ویلي د طالبانو حکومت باید د رسنیو بې ساري زورونې پای ته ورسوي. د کوم غږ رادیو د روان کال د خبرګولې په 23مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا وتړل شو. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د دې رادیو ودانۍ په دولتي ځمکه جوړه شوې او تجهیزات یې د حکومت اړوند دي. په همدې خاطر دې رسنۍ ته اړوند هر څه ضبط کېږي. خو د دې رادیو مسؤلینو همغه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې راډیو ټول تجهیزات د انټرنیوز موسسې له لورې اخیستل شوي او د یوه هوکړه لیک پر بنسټ د هغه وخت سیمه ییزې ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې چې پکې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه او سانسور زیات کړی چې له امله یې دوی ځان سانسوري ته مخه کړې او یو شمېر یې خپلې دندې پرېښې دي. دوو خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د شته حکومت یا د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د رسنیو بندېدل واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید چارواکي دې رسنۍ نه سانسوروي او دوی ته دې د کار کولو او د معلوماتو د ورکړې په برخه کې زمینه برابره کړي.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا
په افغانستان کې ټول خبریالان دې ته اړ سوي چې خلکو ته د خبر پر رسولو کې خپل سانسوري وکړي او له ځینو واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. موږ نو څه کولای هغه واقعیتونه چې د حکومت پر ضد وي په خپل راپورونو کې ځای ورکړو او دا خپل سانسوري د خبریالي او رسنۍ کار مو تر پوښتنې لاندې راولي.
خود طالبان وایان زبی الله مجاهد په وروره دا کړی چې دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ته ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکې ایران خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28مه خپور شو ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بېځلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته څه باندې 2000 افغان خبریالان له خپل هېواده وتلي دي او نه دي توانېدلی چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. د رسنیو او خبریالانو ملاتړي سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو محدودیتونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د نږدې 260 رسنیو فعالیتونه درېدلي دي.
زمونږ سره هم خپله یوه لرې پرته سیمه ده او تر ډېره حده پورې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کېږي. د ټولو ولسوالۍ پر سطحه باندې یوازې یو صحیح کلینیک دلته شتون لري. صحیح کارمندان هم پکې کمبود دي او دوا هم پکې نشته ده او ښځینه صحیح کارمندان پکې هېڅ شتون نه لري. فقط یوازې د قابلګۍ په برخه کې یو صحیح کارمند شتون لري چې هم ټولو ولسوالۍ سطحه. نو د ټولو ولسوالۍ د خلکو لپاره هېڅ صحیح خدمات په منظمه توګه نه وړاندې کېږي.
زه وکیل احمد هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زما پیغام خو خپور کوي. د سنګین په ولسوالۍ کې هېڅ داسې مکتب نشته چې هغه ماشومان درس پوښکوي، ځکه ټول یا په مځکه ناست یا په یو سراکې ناست او هېڅ استادان هم نه لري. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله کوي دا خبر خپور کړي او د اسلامي امارت څخه دا غواړو چې باید موږ ته په سنګین ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ څخه خبره کوم. مال موږ دغه برمې ډېرې وچېږي، دغه کاریزونه وچې دي. موږ د نړیوالو موسسو څخه دغه خواهش لرو، دا هیله لرو په ډېره درناوي سره چې موږ ته یې څه توجه وکوي. زموږ خلک ډېر ځورېدلي دي، زموږ خلک ډېر سخت کړېدلي دي. والسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. وختره خو همدغه ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه چې د افغانستان د غلجات او کوم غنمو رسد چې ده دا پاکستان ته غیر قانوني روان دي، یا د قاچاق له لارې او یا په هم مستقیمه لار باندې. د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده باید راوګرځول چې په افغانستان کې ډېره قحطي ده، غله ګرانه ده، خلک بېچاره دي. او اسلامی امارت دا چې نه کوي چې مثلا د یو ست خپل ګمرک په خاطر باندې د افغانستان هر څه ګټه پاکستان باندې لوروي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. د په دې خپرونه کې وړاندې د لوبو لډکره 19 پروګرام لرو، خو اوس 9:14 دقیقې د لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت په غیوت کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2023 کال د جون په 10مه پای ته رسېدلې وه، د 2025 کال د جون تر 10مې تمدید شوه. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي چې پاکستان ته پرون درې ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان دا ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجولې ځنډولې دي. د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 5,00,000 افغانان په تیرو 4 میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په درېش ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د پنجشیر د زمردو دوه ورځنۍ نندارتون پرانیست. په نندارتون کې زمرد لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. واشنگتن تهران خبرداري ورکړي چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مڼې ویان دی ژان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. د خبرداري د شمال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا زما بختیار ساحل سلامونه ومني. په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا اتلانو لیگ پایلو به ته ورسیده. په افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي. د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومرا وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزلې دلې دي. جیمز انډرسن خپل وروستي ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدایي سره ځانګړې مرکه ولرو. د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ له سیالیو کو د اروپا د ملتونو د فوټبال په تلولې سیالیو کې اسپانیا د فرانسې په ماتولو سره پیلو به تلار پیدا کړه. دا لوبه د منشن په الینزا ارینا سټیډیم کې ترسره شوې ده. د هسپانی ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده. هسپانی تر دې مخکې 3 واره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي ګټلې ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په دویمه نیمه پیلوبه کې به د 4 شنبه په ورځ د جولای په 10مه نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه ترسره کړي. د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د 1 شنبه په ورځ د جولای په 14مه نیټه کېږي له هسپانی سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري د 4 لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو ووم پړاو پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه په کندوز کې پیل شوې، لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لمړنۍ لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي. هغه 1 شپږ منډې وکړي، 15 توپونه ولوبول، 8 څلوریزي او 4 شپږیزي ووهلې. په سګنی لیست ای سیالیو کې 4 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي. او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي. مخکې به دغه سیالۍ د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نمونو نومول شوې لوبډلې وي. په سګنی پړاو کې هندوکش سترایکرز، ماهیپر سټارز، پامیر لیجنز او میوان لوبډلې ګډون والی دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو له بل سره دوه دوه سیالۍ ترسره کړي چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول تال لوبې شپږ لوبې کیږي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو پایلوبه به د جولای په 15مه نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خپرو.
بالکل، لکه څنګه چې دلته په ګرمۍ ډیره زیاته ده، زمونږ لوبې اکثره خارجي هیوادونو کې لکه سریلانکا، بنگلادیش، دوبۍ، هلته هم دا شانتي ګرمۍ نو د یو له دل لیاز نه ډیر ښه ده، ځکه چې هغه هم ګرمې هیوادونه موږ اکثر لوبې په ګرمۍ وخت کې کوو.
ډیر مخکېم کړي ډومیسټک زور سره فرسټ کلاس کاغو هم خو دا پر مټ بدل دی ونډې خو دومره فرق نه کوي. هغوی مالته هلته 2.5 سوه کړي درې سوه هغې وجه چې ده چې هغه هر بال پیژني چې زه به هر بال دی هغه کومه طریقې سره ولوبوم. ما سره اوس وکټ شته نشته، ما ته رن ضرورت نه دی، زه سټرایک څنګه روټیټ کړم. هغې سره دا ابیلیټی شته، دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کړم، زه څنګه ګیپ کې شارټس ووایم، څنګه اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی. نو هغه په قابلیت زه په خپل میډل آرډر کې وینم چې موږ ته به یو خو
زه خپل زما په فکر باندې ډېرې سخت لوبې دي، ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټک دی فکر نه کوم چې دومره سخت، ځکه چې یو لوبغاړی دې حالت پورې راځي، یعنی دی په هر پړاو کې ډېرې ښې سالۍ کړي په داخلي لوبو کې، نو دلته راځي او دغسې څلور لوبډلې دي.
سیدې قتل چې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې دی هغه بالکل نه پریدي، هغه سرکل چې دی هغه بیسټ وی، لکه څنګه چې په ورلد کپ کې تاسو ګربز ولیده نو هغه خوبی لکه څنګه چې دی نمنشاه ده اکرم نه. نو زمونږ داسې اوپن جوړی ده چې هغه لوز بال چې دی هغه پورا هیټ کوي، هغه پورا فینش کوي او کوم چې ښه بال دی هغه ریسپیکټ کوي. نو مونږ همدا سوچ دی چې مونږ دا جوړی چې کوم ښه بال دی هغه ریسپیکټ وکړي، کوم چې لوز بال دی هغه مونږ ته فینش کوي. نو مونږ بس انشاءالله مونږ امید لرو چې مونږ سټارټ هم باید خی او مونږ به انشاءالله سټارټ هم خی، میډل آرډر به هم خی او فینش کوو.
بالکل، زمونږ ټیم کې لکه کیس چې دی محمد الله دی هغه کې دا ځانګړتیا شته چې هغه په یو خلاین لین سره بالینګ وکړي او مخالف ټیم بیټسمینان راګیر کړي، ځکه د ډېر کرکټ کړی دی او ډېر ښه بااستعداد لوبغاړي دي. نو په دې باندې زه فکر کوم چې انشاءالله کوشش به زمونږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډېر رنزونو ته پرېنه.
فاست بالران چې دی هغه ما په انټرنیشنل سطح کتلې، ما په ایمرجنګ سطح کتلې دي چې هغه مونږ ته هلته دی وطن په هغه باندې ښه بولنګ کړی، ډومیسټک مونږ ته ښه بالنګ کوي. وجه دا ده چې دوی ښځه پیچ کوي، ښځه کې بولنګ کوي او دا غي ځای نه کبال معمولین سوینګ شپ بیټسمن ته خطر جوړي. نو اوس هم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړای زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي، کوم ځای کې چې بولینګ کوي، نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم لپاره سردر جوړ شي.
ډیر مینوال راغلي اوس فعلا داش د مونږ هم دلته باندې ولاړس او د لوبي تماشا لپاره راغلي. سو ډیر خوشاله زه چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې داسې یو غټه ټورنمنټ جوړیږي او ډیر خوشاله یم او ډیر زیات مینوال د ګلبدین نایب مسیور نزدین وینم.
موږ ډیر همیشه به دراشه همیشه موږ سره دلته لوبي او کی همیشه موږ د خوشحال وساتي او دوه خدای کامیاب لري ورورا او راغلی. موږ مینوال دي اندي الکان او اندغه د ټیم د افغانستان د ټیم مینوال یو همیشه موږ خوشحال دواګان یو تکو او په هر وخت لوبي کې موږ په خوشحالي کوم په ډیر هغه کې ورورا.
سیاله دې زما ډیر فخت دې ډیر علاقه من دې کرکټ همیشه زوالم په هر میچ کې زم او ډیر خوشاله یم کې دا پیل زل شي سیالي په شمال کې راغله دې او موږ ګورو.
موږ په لومړي ځل په شمال کې دغه ستره سیالي ګورو او خپل لږ اتلان غواړو تر نږدې نه تشویق کوو او دغه ټول من اول ګوري چې دا دغه برکت ده چې دغه په لومړي ځل موږ خپل اتلان نه دمین او د دې تشویق لپاره دا ټول خوشش کې سراسي او د خپل اتلان نه نږدې تشویق کوو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټسال سیالیو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان او مراکش د فوټسال سیالي ترسره کوي. سیالي به د جولای په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به هیڅ ژوندي نشرات ونه لري. د کرکټ نړیوال شورا د 13 جون میاشتې د غوره لوبغاړو په کاندیدانو کې د ځل افغان مخکښ توپوهونکی رحمان الله ګربز هم کاندید کړی وو. هغه چې په 13 ورځ نړیوال جام کې مخکښ منډه جوړوونکی وو له همدې عمله د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند وو. له هغه سره د هند لوبډل مشر روهیت شرما او چټک توپ اچوونکی جسپریت بمراه هم نوماندان شوي وو. خو د رای ورکونکو د رایو پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. جسپریت بومرا چې د 14 ورځ نړیوال جام په پایلوبه کې او د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې هند ته بری ورکړی وو د خېتو پاچونې پر اساس باندې هغه د 13 ورځ نړیوال جام د پلیئر آف د ټورنمنټ جایزه هم ګټلې وه. دا ویلو ده چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې ښه کارکردګي کړې وي. د کرکټ سوداګریز لیګونه د 14 ورځ نړیوال جام د سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول. په یادو لیګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوي دي او لوبه کوي. لنکا پریمیر لیګ چې سږ کال د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي. په یاد لیګ کې د افغانستان تر ټولو مخکښ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نغراز الله نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهیم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوی دی. نغراز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز او عظمت الله عمرزی هم سیالي کوي. رحمان الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سترایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. که څه هم هغه په ښه سترایکري سره تر دې دمه لګیا دی، خو لای کومه د پام وړ پاړۍ نه ده ترسره کړې. هغه هر ځل تر 10 منډو جوړولو وروسته سوځېدلی وي. دغه راز بل افغان آل راونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولی شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر 10 زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته 2 وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیگ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیگ کې د افغانستان 4 لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مای نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي، لوبډلې تر دې دمه 2 سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوي سیالۍ کې راشد خان مخکښ ورته ښودونکی وو چې 3 لوبغاړي سوځولي وو. د غراس کوم سیالي چې د راشد خان لوبډلې وبایلله، په غي سیالي کې هم راشد خان د توپوهنې په برخه کې خزلې دلې او چې چټکی 10 منډې کړې وي. بل ورته بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې 2 سیالۍ کړې دي او یوه یې بایللې او بله د ورخت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده، تر دې دمه ښه نه دی ځلېدلی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیګ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی، خو لای د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی، خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبي کوي، په یو سیالۍ کې یو وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا ویلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په څو بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټکو توپچونکو مخکخ توپچونکو جیمز انډرسن د ورستی ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوب کوي. هغه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده، دا به ورسته ځل وي چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي، د چټکو توپچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې دی او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 34 کاله عمر لري، هغه د انګلستان لپاره په 100 ټیسټ سیالیو کې 348 پاڼې ولوبولې، 3900 توپونه غورځولې دي، 18,569 رنز ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې له دې عمله ډېر زیات مشهور و چې په ډېر ډیسپلین سره به توپچونه کوله. جیمز انډرسن که څه هم 194 ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 289 وکټې اخیستې دي، خو تر ډېره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی و. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی، 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویسټ انډیز او انګلستان 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دا ولې چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوی هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده. د جولای په 6 نیټه د زیمبابوی ملي لوبډلې وکړې شول چې د 14 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوی په پلازمینه حراره کې ترسره شوې ده. زیمبابوی 15 منډې هدف ټاکلی و چې هندوستان د 2 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثر ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوی لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 9 ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوی ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به 3 سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای 15، 14 او 14 نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گوتم گمبھیر ته سپارلې ده. گوتم گمبھیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیګ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخوانی روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گوتم گمبھیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گوتم گمبھیر به د جولای په 20 نیټه له لوبډلې سره یوځای شي او خپله دنده به له سریلانکا سره د 3 500 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو دی. د افغانستان د فوټبال تر 10 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې 2 خوړلې دي. افغانستان خپل وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ویل ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري په پیل شویو لیست ای سیالیو درته ځانګړې مرکه خبره کو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې واوري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په لسمه نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوي دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان دی، د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه، اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. سدا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډېرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري، کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښي، او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه، که چېرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي، او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي، او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره یې شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي، ځکه چې مخکې موږ هغوی داسې پنځه لوبډلې به ولې، اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی رقم شوي دي. نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي، وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي، او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیله نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگان سے افغانستان دے کرکٹ بورڈ ادارہ جوڑی انشاءاللہ خی پایلی ولری، او پټوله کې د افغانستان کرکټ سرمرسته کې اوسې.
دا راته ویل شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده، او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړې توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سے بریالی نړیوال جام یې ترسره کړ، او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپینز ټرافی یا د اتلولۍ سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټ استنه ده، او د ملا تیر ده هغه په کې لوبیږي، همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کې لوبیږي. نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي، هغه د فشار حالت یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي، او انشاءالله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي. نو دا ټول نه غټه خبره ده زما لپاره، پکې اوس خو د سیالیو پیل ده، لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي، مهمه ده چې ان شاء الله دغه سي کورنی کرکټ څنګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې سي د لیست سیالي روان دي هله ده سي ان شاء الله ریس فارمټ شپږیز سیالي هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنی کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېرې نیوکې کوي، ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابیږي چې یو ډول نه یو ډول ښې اړیکې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څه لیدلي یا له خلکو سره منئ چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګورئ، د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لاره اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسه له طریقه مخته راشي. منګو تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راشي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري، ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر، انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي، اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم نیوکه کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هر کسان استعداد لري، انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کوي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکاټ کې کوم تاسو ورته وګورو، د اکاډمیو کچې نه که وګورو چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سب دي هغوی په خپل منځ کې سیالۍ کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې شته د ډېرو زیاتو لوبو زمینه شته چې هغې کې لوبغاړي کولی شي خپل استعداد وښيي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا وه چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورني کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسې له انده تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورني کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په ضمن کې یو مالي ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې ته لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په ضمن کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریکه شي، هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښيي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسوې فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپلې ګټې لري خو کورنی کرکټ ډېر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د هغوی کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبې وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Shine.